ګرانو دوستانو ستړي مشه اجمل لاندې مو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د بغلان سیمهیز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه د یو ماشوم د ټپي کېدو او څو نورو د یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیتي قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کونه قلا په سیمه کې شوې او یو ماشوم پکې وژل شوی و تنه ټپیان دي. خو د دې سیمې اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې. د ښاغلي برهاني په خبره دغه بربې ماشومانو موندلې و او غوښتل چې په کباړي و پلوري چې په دې وخت کې چاودلې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارز د افری د طالبانو د کورنۍ شارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په یو لړ د یو لړنور موضوعاتو ترڅنګ د راتلونکو میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د خکیلو هیوادونو د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کړې دي. بختر خبری آژانس طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو ریپورت کې ویل چې په دې کتنه کې د حق چې د حقانی په دفتر کې شوی میرمن یودی چې په ټول افغانستان کې د امنیت ستاینه کړې او همدارنګې د هرات له زلزله ځپلو هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو سره د همکارۍ په ګډون د نورو بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان رسیالی سټیفانی ترامبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د اروپایي ټولنې په شمول نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه بندیزونو ته اندېښمن دي چې طالبانو په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو لګولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم د افغانستان ستراتیژیک محصول دی ځکه د افغانانو اصلي خواړه ډوډۍ ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې غنم د افغانانو د کالوري دوه درېیمه برخه جوړوي او زیاتوي ډیر بېوزلي خلک له ډوډۍ پرته نور څه لږ خوري. د ادارې یوه ویډیو هم خپره کړې په هغې کې په دې اړه چې څه ډول افغان بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابروي او توضیح کوي معلومات ورکوي. په دې ویډیو کې په مزار شریف کې د دې ادارې د مشر او د تخمونو د متخصص احمد ضیا آریا وایي سکال په پام کې لري چې د 4.2 میلیونه افغانانو لپاره 1500 تنه د اصلاح شوو غنمو تخمونه تولید کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکو امنیت ماموریت په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې یوازې په تیر ډسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه 491 ټپیان شوي چې دا د مخکنی میاشت پرتله د مرګ ژوبلې په 100 کې څه کم 20 لوړوالی ښیي. تاسوله ازادي رادیونه خبرونه اوریده. فرانسې ولسمشر پرون اوکراین ته د وګد واټن وشتون کې کروست غونډي او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانوئل ماکرون په یو خبري کانفرنس کې همدار راځول چې ک ډونالد ترامپ د امریکا انتخابات وګټي دی بل هغه سره د ګډ کار لارې چاري ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته پام پرته دي ته چمتووالی ولري چې خای متحده ایالات په بل ځای کې لومړیتوب نه ولري. دا خبرونه بلاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. بلاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګه دا چې د پاکستان سره کوم امکانات شته دي او راتلونکي به په سیمه کې څه د مشل د برخې د ازادۍ رادیو د مشل د برخې له یو همکار اسرار علم مومن سره مرکام لرو. که وختو دا بم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیایي سیستم له امله په دغه هیواد کې هر ورځ د 21 میاندو د مړینې خبر ورکړی دی. دوی وایي چې همدارنګه 143 ماشومان هم هر ورځ له دې کبله اغېزمن کیږي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران ورستې برید په سختو ټکو غندلې ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. دا ایران دولتي رسنیو تیر ورځ ویل چې په دغه بریدونو کې د جیش العدل چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی مشر او مشران او ځینې غړي وژل شوي دي. نور راسره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، له تاسو نه به جزئیات واورو.
بله ان صاحب، مننه. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندوی برید په کلکه غندلی او هغه په خپل هوایي قلمرو یو لمسوونکی تیری بللی دی. په هغه علمه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه خبره کړې، دغه برید په کلکه غندل شوی او ویل شوی چې په نتیجه کې دوه بیګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیانې شوي دي. په هغه علمه کې په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ دی نه منلو دی او کېدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بې د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو ویشتلي دي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون چهارشنبه له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس په راپور کې ویلي و چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د توغندوی او ډران الوتکو په ذریعه په دغو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه له منځه وړي دي. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یوه بیان کې چې آنلاین خپور کړی منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دغه برید په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلومات هم اظهار کړی او خپل سخت اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو ډېر نور چیلنجونه هم شته، نور چینلونه هم شته. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په همدې سیمه کې د پولیسو یو مرکز تر بلید لاندې راوستی وو او لږ تر لږه یولس ایراني ځواکونه یې وژلي وو. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځو هیوادونو جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. دې ډلې دغه ورځ په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی وو چې پکې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي وو. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران شک کوي چې پاکستان د هغه د مهم سیمه سیال د ایران د مهم سیمه سیال سعودي عربستان په اشاره د دغه سختدریزي سنی ډلې ملاتړ کوي.
ډېره زیاته مننه نور صاحب. اما سمو چې مخکې وویل د ازادي راډیو د مشل څانګې نه راسره اسرار العالم مومند په سټوډیو کې دی، د موضوع تعقیبي او ساری مومند صاحب ستړی مشي. د نور صاحب په ریپورت کې مو واورېدل چې ایران سره ښایي دا شک چې پاکستان د خپل سیمه ییز لوی ملاتړ سعودي عرب په اشاره یا لږ تر لږه په لمسونه د جیش العدل ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی، هغه چې په ایران کې بریدونه کوي او د ایران او سعودي رقابت خو هم په سیمه کې ډیر دی. تاسو راته دا ووایئ چې مخکې ایرانیانو د جیش العدل په اړه باندې پاکستان ته خپلې اندېښنې یا شکایتونه څرګند کړي وو چې دا ډله په دغه پاکستاني تر دغه لاندې واک لاندې خاوره کې فعالیت لري.
بلکل، دی دغه راز شکایتونه هم کړی وو او د پاکستان په خوادي وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ریاست ته ویلو د ستاسو یاد شي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل دا منلی و چې باید د افغانستان خلاف د پاکستان ځمکه نورونه کارول شي. د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان چې کله د ایران سفر کړو نو هغه خپل سفر پر مهال هغه دا څرګندونې کړی وي. نو د هغې نه وروسته بیا په هغوی باندې سخت نیوکې هم وشوې په هیواد دننه اپوزیشن ډلو. د دې نه علاوه د کما د جشولا د وسلواله ډله ده، نو د سنی بلوچ وسلواله ډله ده.
دوی چیرته متمرکز دي؟ یعنی د دوی فعالیتونه په پاکستان کې دیننه څنګه ورته کتل کیږي؟ چیرته دي؟ کم ځای کې دي؟ څومره محسوس دي دیننه پاکستان کې؟
دوی د بلوچستان په پنجګورو او داسې کیچ او نور چې کومې سیمې دي زیاتره هلته کې دي، او دوی چې زمونږ سیمه کې کوم خلکو سره خبرې کیږي نه غوښ دي کې زیاتره هغه وسلوال چې هغه وی ایرانی ژبه وی، خو دی بلوچ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې دوی پټ دي، زه پرزې دي. د 2012 نه دوی دغه لته کې موجود دي په بلوچستان کې، او دغه راز دوی په ایران کې د یو شمېر وسلوالو بریدونو ذمواري اخیستی ده، او دوی غواړي چې کما بلوچستان سیستان سیمه ده هغه له ایران جلا کړي. دوی دغه لپاره مبارزه کوي، وسلوال مبارزه کوي له ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې.
تاسو فکر باندې دغه بلوچ ملت پال ډلې چې دي چې پاکستان کې دي، بلوچستان دي خپلواکۍ لپاره یا د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي، دوی سره دا ډلې څومره اړه لري نه لري؟
نو د دوی سره چې په دې منګه څومره لکه زه خپل تاسو په دغه سیمه کې زمونږ د کله دغه خلکو سره خبرې کیږي، نو هغوی دغه وسلوالې ډلې چې دي کوم بلوچ وسلوالې ډلې هغه د پاکستان خلاف دي، او دا جیش العدل څنګه چې وختي تاسو په راپور کې هم واردل چې دا سنی مسلکه ډله ده، او دوی دغه تور لګی چې د پاکستان ریاست د دې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي. نو ښکاره خبره ده چې د دوی خپل منځ کې هغه سي روابط نشته دي لکه څنګه یو ډله د پاکستان خلاف جنګیږي او بله په پاکستان تورن ده چې دوی د ایران خلاف کاری د عربو په ملاتړ باندې. یو کستا سیاسي په تیر وختونو کې څو واری د پاکستان حکومتونو ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته ډالۍ ورکړلې د پیسو په شکل کې، داسې نورو مرستو په شکل کې. نو بیا دغه وروسته بیا هم چې زمونږ سیمه کې خلکو سره خبرې کیږي، پوهانو سره خبرې کیږي، هغوی هم وایي چې دغه مرستې سعودي عرب ځکه پاکستان ته ورکوي چې هغوی په دغه سیمه کې د سعودي چې کوم جګړه ده یا د هغوی چې کومې دغه دی هغه مخې ته وړي، پالیسي دغه مخې ته وړي.
وس دغه عمله چې ایران کړی دا د پاکستان په خوره کې دین نه دا کم ساری د لکتر لگا په ورستیو کلونو کې پاکستان لا د مخه د خپل نورو دوه غونډیو سره مسایل لري. هغه کې د افغانستان په خانه حکومت مو پاکستان تورناوي چې په خپل خوره یې هغه وسلوالو یا سخت د زوت زیور کړي چې افغانستان کې فعالیتونه کوي، چې طالبان ته اشاره وو، وس طالبان په واک کې رسیدلې، هغه طالبان سره د پاکستانی چارواکو ستونزې ښکاری ظاهرا یو بل باندې پړی اچي. له هندوستان سره په خانه ستونزه ده، ایران سره یو څه اړیکې د دوی با ثبات وي لکتر لګه په یو بل باندې ډیر سخت انتقادونه نه کول. تاسو له دغه حملې نه وروسته په پاکستان کې څاک سولمل به پاکستان وخی او دی ایران او پاکستان دی راتلونکو اړیکو لپاره سره لرئ؟
په 2013 2014 2019 کې هم دغه سي په پاکستان دنه د ایرانی سره د ځواکونو لخوا بریدونه شوې دي، خو دا لومبېزلې چې په ایران کې د پازارن خلاف ځواک سره نږدې یو نیمه سرکاري خبری اجانس تسنیم اوویلې چې دغه بردونه دوی کړی دي. که څه هم راپور کې موږ واورل چې هغه یې هغه خبرونه وسل لري کړی دي، خو دا لومبېزلې چې داسې شوی دي، او دغه وجه دا ده چې په ایران کې کساسو خېلی په دې وروستیو کې دغه ډیر زیات بردونه شوی دي. دغه د وجه نه په ایران باندې فشار وو چې دغه قسمه اقدامات وکړي. نو په سیمه کې لکه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، دغه سنورو سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر، دوی ټول هم دغه فشار راوړ په حکومت باندې چې خامخا یو ځواب ورکړي. او څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان د بونو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه برید به سخت نتیجې ولري. نو په پاکستان حکومت باندې د وخت فشار دی چې خامخا دوی ته څه ځواب وایي. خو څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، بلخوا د هند سره اړیکې خرابې دي، او همدغه پښتنه چې نن د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد څخزي نه وشوله چې د افغانستان سره ستاسو اړیکې خرابې دي، ستاسو حکومت چې کوم د ګران حکومت راغلی دی، دا تورم په لګول کېږي چې دا کوم د ګران حکومت دی، دا د پاکستان پوځ راوسته دی. نو چې کله نه ګران حکومت راغلی دی، نو د افغانستان سره ستاسو اړیکې نورې خرابې شوې، د هند سره نورې خرابې شولې، د ایران سره خرابې شوې. نو دې وجه څه ده؟ نو هغه همدغه جواب ورکړو چې نیکست کوېشن بل پښتنه لکه ځواب نه کو.
ډیر زیاته مننه. موږ به آزادۍ اوریدونکو ته ووایو چې موږ به دا موضوعات څارو په روانو خبرونو کې. هم مننه کوو د مشال رادیو له همکار اسرار العالم مومن دا د آزادۍ رادیو له
شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وی په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیاي سیستم لامل په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میاندې مري او همدارنګه شاوخوا 138 ماشومانم اغیزمنې په دې اړه پاموکي د ریپورت
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې خزي او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړ کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو وچکالۍ د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیون وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسي نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملې 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیون خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولې چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای سره لدی چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل
مردم دسترسی داره
په لعل مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیر ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي. په روغتونونو کې درمل نشته.
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان پسمڅو کې اوسیدونکو چمنالی وای چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیايي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسي کم کړي او له همدې امله ښځې د روغتیايي خدماتو لکه مخ سره مخ کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سمګه غلا آزادۍ رادیو ناوړی او سم یو بل ریپورت. د هرات په یو شمیر سیمو کې زینو کسانو او کورنۍ ویل دي چې بي وزلي او فقر د دې سبب شوی دی چې مجبور شي په کم عمر کې خپلې لونی ودی کړی. په دې اړه په روسي کې واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې یو بغنون کې ریپورت خپور کړو. پانه پامو که ایزمگ دا همکاری دی معلوماتو تا.
متاسفانه سند سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلي دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبزخارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د 10 ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 10,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمره لور وپلوري، چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روکتی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روکتی دی او د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دی د هرات ولایت په سبزخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبزخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 1,13 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 1,14 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي، او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دی ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه، او بخې دی ماخام له 6 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نه وي اوریدلی شي. همدارنګه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې د ورځې په جریان کې په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه رپورټونه تش تبلیغات بللي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت له 2 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې، او په دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامنځته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له 2 ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. په خواله رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو ردیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګړې خونی مشر خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
کانٹینر هغه طرف ته موټر خالی د پروټو ولاړې دي، خالی د مالټیو د کینو، دا د پاکستان نقصان دی، همدارنګه زمونږه نقصان دی. د مختلف موټر ولاړې دي کانٹینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو زینو نور لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوی او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوی. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن پلاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. لدې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبريال سمي یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه زینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوی دي او یو شمیر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا څنګه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرموړي سفر نو ورسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی دا او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړی چې افغان خوري بل چاته ګواخ پیښوي.
تاسو لا پیغامونو
چې نه ګورلم ام ساید د یو زوی می شي سو یو ری نه دی څلور آیا له درو نه دی درې د شي دی چې د سرسلیب کې کار کوي ای بی بشتي ورته تر دې مومنان و ام د څل خوشي نه جوړې مې د څل نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی دغه منګه د غنلر اوس مې په چا خیرات کړه کړی ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړې مې دا قبله د غاړې مې دی پنج یو لور مې رینې ته ناس ده بل لور مې بل ته ناس ده زه چا ته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا صاحب دا سم دا سره زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چې نه ته پاتل وځړه دې په ساده لید چې شیبه کوم ژوند ته انسان کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړي می ته پنځه
زه به فاطمه نه مېږه نو زما خامخه دوه وشکاله به زما د کنټوف کیږي انو وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په خواري غریبي لو یان کړ انو دوه د امن میوه دا یو زوی می شیتو تیارو ویشته چې بسګرو هغه شیسو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شینول هغه بیا چکار وسو هغه شیسو سر د خلاص انو وس دا یم ناس یې یو خپل هم کولم دې می دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سر ناس دا کوندې نر نه لرو په کور کې زو دا غنجون تللی دي د دې وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کاټه بس خرڅي د وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشانه د کښنیان دی خو بیا چې د ګټي وټ سړی نه دو دا دې نو سړی سو کې زو چې سړی د ګټي ورته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجو دا شي ته وای راس زموږ کوم بل پر دا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا